ور خبر شوی دی خوب نو داسې رښتیا کیږي دا د ماشومانو تشهیرونه دی او د سوګدې غونډې منظمې دی د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مارو ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې وی چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاسه هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله الکه نور دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشاله او نو اوس دا نهیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل د کرلای وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلی یا غلې به وشي او یم دا څه په هغه ځکه کې توي شي نو دا یو نهیلي دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینهوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولی نه، یعنی یوازې دغه د آزاد صرف خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چا ته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال مونږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره. گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کیدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې، په اوسنی حالاتو کې اوسنی شرایطو کې دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعرانې درلودې، خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته رانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډیره بریدا یعنی شعر د پاره جوړې. ته دا سپیکر کوي چې زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه ده. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله مانا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر به که جمهوریت که اوس و د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې دودایي نه شم زغملی د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږم نه. افغانان ډېر د مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول بزړونه سره نږدې کوي. دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم. ډېر
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې. ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته ژړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپېرو خواب خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائی کلام چوٹے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے دش پلے چڑے کلون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسان کې بمې اوره دو روبا دادم د درخانه پدبار ولې چکه با د بنگلو شرنګ پسورو تالو او پسیرو په بام کله بم چې ګلاندا ما د بهرام یوړ دیو ترابا ما با شړل ور وسی رات مشرام بوي ول جاړي داغه کې صدا چریکیا خو ندی خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش وم چپ کوټه کې پنصارا لا بدرې کا پیرې ورپسې بندې دروازه او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدره جمال د وزرو په جامو کې پادا گڑے دا کله به مسکوا او کله په خندا گڑے دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وهل د خخ لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرر بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بېهوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدری نا چاپ شو کوترا او پاس والا دلا او پاس په چت کې درنا لدرې چې وتا پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلې جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلې څه کوي. خلق به وی چې تاسې نه پوهېږئ تر کویقاب پورې ډېره لاره پکې اوه جوړوي د اوسپنې چپلې زړېږي. کوي دعا وي چې مين ملوک بدرای کا پیری بیا راوړي د ماشومانو دعاګانې خدای ته خیر ورلګي مونږ ماشومان په تڼا کې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران ښاپېری اوسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د ښاپېریو د بېلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړه ناسویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قافه پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپېری به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمه وکړو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي
ازار مخلا زما گرانے دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کو بانے کھڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا د مور ول نه وای پیدا ز چه پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکاته.